السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه ځوان فکر خبرونه ته ځانګړې شوې چې پرون په ژوندۍ بڼه خبره شوې. نن تاسو تکرار او ری خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونه ته. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د پاکستانی چارواکو په حواله ویلي چې له هغه هیواد د ټولو افغان کډوالو د ایستلو پلان قطعي او حتمي دی. دغه سفارت چې د طالبانو په واک دی نن چهارشنبه په یو خبرپاڼه کې دغه خبر ورکړی دی. د خبرپاڼې له مخې دغه پریکړه یوازې هغه افغانان استثنا دي چې د پاکستان قانوني ویزې لري. نور هغه افغانان چې د ای سی سی او پی او آر په نوم کارتونه لري د اخراج دونکو په ډله کې شامل دي. په خبرپاڼه کې راغلي چې د اخراج لړۍ به نږدې راتلونکي کې له اسلام آباد او پنډۍ څخه پیلېږي او بیا به ټول پاکستان ته غځېږي. اسلام آباد کې طالب ډیپلوماټانو ویلي چې دوی د پاکستان د دغه سملاسي پریکړې په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې. پرون د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د پاکستانی چارواکو په حواله وویل ټول افغانان پرته له هغو چې معتبر ویزې لري د 2015 کال د فبروري تر وروستۍ نیټه د اسلام آباد او راولپنډۍ څخه باید ووځي. هغه افغانان چې درېمو هیوادونو ته د تګ په تمه دي د مارچ تر 1 پورې پاکستان کې د اوسېدو وخت ورکړل شوی. د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار له ملګرو ملتونو غوښتي چې افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې ملاتړ وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبرپاڼه کې ویلي چې دار دغه غوښتنه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتریش سره په کتنه کې کړې ده. خبرپاڼه کې راغلي چې ملګري ملتونه باید په افغانستان کې دننه او دغه راز هغو ترهګرو په وړاندې د مبارزې ملاتړ وکړي چې له افغانستان بهر نورو هیوادونو ته ګواښ پېښوي. خبر پانه کې د کومې ترهګرې ډلې نوم نه دی اخیستل شوی، خو اسلام آباد په خوا ویلي چې ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان د افغانستان له خاورې د دوی په ضد فعالیتونه کوي. د طالبانو حکومت تر اوسه د ښاغلي دار د دغو څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې افغانستان کې د ټي ټي پی حضور رد کړی او ویلي دی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو په ضد وکاروي. رویټرز خبری آژانس راپور ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې هیواد کې د افغانانو د میشتیدنې د پروګرام د بندولو خبر ترلاسه کړی. یو امریکایي چارواکی د افغانانو د میشتیدنې د پروګرام یو مخکښ مدافع او دوه با خبره سرچینو رویټرز آژانس ته ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت هغې ادارې ته چې متحدو ایالاتونو کې د افغانانو د میشتیدنې پر بهیر څار کوي ویل شوي چې تر روان اپریل میاشتې د دې پروګرام د بندولو پلان برابر کړي. د دې پروګرام د بندېدو په صورت کې به شاوخوا 200,000 افغانان له هغې ډلې د پخوانیو پوځیانو او د هغوی د کورنیو غړي چې له خپلو میندو پلورونو سره د یوځای کېدو په تمه د امریکا ته له وتلو د تللو محروم شي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې مخکې له دې په متحده ایالاتونو کې د افغانانو د پناه غوښتنې او د مهاجرت د ځانګړو ویزو یا اس آی وي غوښتنلیکونه هم د نوي ورځو په مخه ځنډولي. د رویټرز د راپور له مخې د دې پروګرام د پوره ځنډولو په صورت کې په قطر او البانیا کې د افغان کډوالو د څېړنو او تحقیقاتو مرکزونه هم بندېږي او زرګونه کسان بې برخلیکه پاتې کیږي. پاکستانی چارواکي وایي چې وسلوالو تیره شپه ناوخته په بلوچستان ایالت کې د یو بس وطن سپرلۍ په ډزو ووژل. یو سیمه ییز چارواکي وقار عالم ویلي دا پیښه په رخنی نومې سیمه کې هغه مهال وشوه چې وسلوالو یو بس چې له پنجاب څخه کوټې ته پر لاره وو په لویه لار کې ودروه او وطن سپرلۍ ترې کښته کړې او په ډزې ووژلې. د ښاغلي عالم په وینا بریدګر یوازې دا اووه کسان چې د پنجاب اوسېدونکي وو وویشتل. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. او د چمپینز ټرافي لوبلړۍ نن د فبروري 19 د پاکستان په کراچي ښار کې پیل شوله. لومړنۍ لوبه د نیوزیلند او پاکستان تر منځ ده چې پاکستان د دې لوبې پچا ګټلې د توپ اچونې یا باولینګ پریکړې کړې ده. نیوزیلند تر اوسه په 6.4 اورونو کې 8 منډې کړې او هیڅ یو لوبغاړی لا نه دی سوځېدل.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه. ځوان فکر پروګرام ته مو زه فرید سیال د شفیق اردو تخنیکی چارو پسم بلخت تر کلیکو. په وروستیو څو نیو کې په جرمني کې د تاوتریخوالي په قضیو کې افغانان تورن شوي دي. تیرې اونۍ د جرمني په منشن ښار کې یو افغان چې د سلیمان ای په نوم د پولیسو لخوا معرفي شو، د کارګرو ټولنې پر یو لارین خپل موټر وربرابر کړی و او ډیر خلک یې ترې لاندې کړل. په دې پیښې کې نږدې 9 کسان ټپیان شوي وو چې 2 تنو یې وروسته په روغتون کې سا ورکړه. پولیس ویلي وو د دې پیښې په تړاو یو 24 کلن ځوان افغان نیولی دی. وروسته پولیس اعلان وکړ چې دغې افغان کډوال د مذهبي انګیزې له مخې پر خلکو موټر وربرابر کړی و. د همدې پیښې په ورځ باندې د جرمني په منهایم ښار کې د یو بل افغان محکمه روانه وه. دغه افغان کډوال چې د سلیمان ای په نوم باندې معرفي شوی و، د تیر کال په می میاشت کې د جرمني په منهایم ښار کې د خیړخو پر یوې غونډه برید کړی و او د یو پولیس په ګډون څو نور یې ټپیان کړي وو. ټپي شوی پولیس وروسته په روغتون کې سا ورکړه. د سلواغې میاشتې په پیل کې بیا د چړې په برید کې د جرمني په بایرن ایالت کې د یو ماشوم په ګډون 2 کسان وژل شوي وو. له پیښې وروسته پولیس ویلي وو چې یو 28 کلن افغان یې په دې تړاو نیولی دی. دا پیښې په داسې حال کې کېږي چې راتلونکې یک شنبه په جرمني کې عمومي ټاکنې کېږي. له جرمني د کډوالو د ایستلو موضوع د دغو ټاکنو لویه برخه جوړوي. له دې پیښو وروسته جرمني افغانستان ته د 2 پوټکو د مجرم افغانانو د ډیپورټ په اړه هم مهمې پریکړې کړې دي او هغه افغانان چې دغه هیواد ته د راتګ په تمه وو، په ځانګړې توګه له پاکستانه، د هغوی پروازونه هم کنسل کړي. خو ولې له ټاکنو مخکې په دغه ډول تاوتریخوالو قضیو کې افغانان تورن ګرنې کېږي؟ ځکه جرمني یوازې د افغان کډوالو قربانه، بلکې په دې هیواد کې په زرهاو اوکراینیان، ترکان او عربان هم ژوند کوي او دوی هم د کډوالو په توګه باندې هلته منل شوي. خو ولې افغان کډوال په دغې تاوتریخوالو کې تورنیږي؟ نن پروګرام کې پرې خبرې کوو. خبرونه کې را سره ملمانه په جرمني کې میشت افغان کډوال زاهد الله شیرزاد او په همدې هیواد کې میشت د کډوالو د حقونو په او فعال شبیر سلیمی دي. تاسو دواړو ته ښه راغلاست وایم. خبرونه ته په خیر راغلی سلیمی صاحب. که پیل تاسو وکړو، تاسو راته ووایاست په دې وروستۍ و کې په جرمني کې چې دا پیښې رامنځته شوي دي، په دې کې افغانان مجرم دي. ولې افغانان په دغه ډول پیښو کې تورن ګڼل کیږي؟ ځکه چې په جرمني کې خو نور کډوال هم شته، د عربان شته، ترکان شته، اوکراینیان شته. ولې هغوی نه ګڼل کیږي چې افغانان دغه ډول پیښو کې ښکیل دي؟
دا د جرمونو مسله ما څو ځله یاده کړې. د جرمونه خو یو فردي عمل دی او په هر ټولنه کې جرم کیږي، اما متاسفانه په دې وروستیو جرایمو کې چې کوم افغانان ښکیل وو، نو متاسفانه دلته یې هغه ریاکشن هم داسې وښود. د خلکو ریاکشن هم دغسې و چې که په جرمونو کې یو څوک ښکیل کیږي د یوې خاص هیواد نه، نو یو ځل به ښکیل کیږي، دوه ځله به ښکیل کیږي. په دومره وار څوک په داسې سختو جرایمو کې نه ښکیل کیږي. متاسفانه ستونزې ډېرې زیاتې دي. موږ له داسې یو ټولنې نه راځو چې دلته هم په داسې یوه لاره باندې د کډوال راځي چې متاسفانه دلته ډېر ځورېدلي وي، یا هم په داسې یوه روحي حالت کې وي چې هغه روحي حالت یې ډېرې درملنې ته ضرورت لري. اما متاسفانه په دغې ټولنو کې هم دومره جدي توجه نه کیږي او هغه د انټیګریشن او د ادغام پروسه په بشپړه توګه باندې نه تطبیقیږي، او یا هم هغه لارښوونې چې کېږي کسانو ته، او یا هم هغه قوانین چې تشریح کېږي دلته افغانانو ته، او یا هم نور کډوال ته، متاسفانه څوک یې په نظر کې نه نیسي. او بله ستونزه زموږ په خپله د ټولنې ده چې موږ له دغسې افراطي فکر سره داسې یوې نوې ټولنې ته راځو، نو طبیعي ده چې ځینې تفاوتونه او ځینې شیان ممکن درک نه شو کړلی. دا شیان د دې باعث کېږي چې دغسې یوه پیښه رامنځته شي یا دغسې یو جرم رامنځته شي. او بلم اساسي مسله دغه ده چې تفاوت دی د ټولنې کې. مثلا موږ په افغانستان کې د ټولنې سټرکچر هم، دین هم، ارزښتونه هم، دا ټول متفاوت دي. اما دلته چې کله دې ټولنې ته راځو، هغه ټول سټرکچر د ژوند، دغه د ټولنیز ژوند او همدارنګه د ټولو مسایلو سټرکچر تغییرېږي. ډېر کم کسان شته دي چې دغه ټول شیان هضم کړلی شي. ځینې کسان چې له پخوانه او یا هم له ځوانۍ دورې نه دغه افراطي فکر ورسره وي، طبیعي ده چې وخت بیرته پکې راژوندی کیږي.
یعنی ستاسې په باور باندې سلیمی صاحب، چې دغه تفاوتونه په افغاني او جرمني ټولنه کې د دې سبب کیږي چې افغان کډوال دغه ډول جرایم ترسره کړي، تر شا یې بله سیاسي انګیزه نشته؟
سیاسی انگیزه د ما په دغه خبر چې وکړل دا یوازې یو فاکتور دی د برخه. مثلا ممکن داسې کسان وي چې له ځینې افراطي کسانو سره په تماس کې وي هم په داخل د جرمني کې، یعنی دا هم سره څوک نشي ردولی چې دلته په داسې افراطي ډلې نه وي، یو یو دوه درې کسان به فعاله نه وي، هم بیرون له جرمني نه ممکن داسې کسان وي چې دوی ورسره فعال وي چې سبب د دغسې یوې پېښې کېږي چې دلیل یې یا اسلام پاله او یا هم دغسې یوه افراطي پېښه منځته ترې راځي. نو دا طبیعي ده چې یو څوک په یوازې ځان باندې څه فکر نه کوم، ډېر کم کسان دي وي چې داسې یو انګیزه دی ولري. طبیعي ده چې دا انګیزه له یو ځای څخه اخیستل شوې ده او دا فکر دوی ته ور انسټال شوی دی.
مننه سلمی صاحب، تاسو بیرته راګرځم. شیرزاد صاحب، که تاسو راته ووایست د دغې پیښو د یو فاکتور په توګه څنګه چې سلمی صاحب تشریح کړو، دا ده چې تفاوتونه شتون لري. یوازې یوه برخه کېدای شي دا وي چې افغانان په جرمني ټولنه کې سم نه ادغامیږي، او هغه سختې چې په لاره کې تېرې کړې وي، روحي رواني فشارونه ورباندې ډېر، بالاخره دغه ډول یو کړنې ترسره کوي. خو کلونه کېږي چې افغانان په جرمني کې میشت دي. داسې افغانان هم شته چې دلته دغه شورویانو د جګړې پر مهال باندې راغلي دي، دلته میشت شوي دي. د 2020 کال راوروسته که وګورو، د افغانستان هغه باسواده قشر دلته جرمني ته راغلی دی، او فکر نه کوي چې په دغه دریو کالو کې به دغه دومره بدلون نه وي راغلی چې افراطي فکر ترلاسه کړي. تاسو څه فکر کوئ چې ولې اوس دغه جرمونه ډېر شو؟ په تېرو شلو کالو کې ډېر نه شو. دغه باسواده قشر چې راغی، آیا دوی سره دا جرمونه ډېر شول که نه؟ تاسو بل څه علت وینئ؟
مننه تاسو ته، ستاسو له طریقه ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. سلیمی صاحب خو یو فکتور ویلی چې ډېرې ښې نقطې ته اشاره وکړه. نو دا زیات فکتورونه لري، خو دلته چې ځوانان راشي نو د یو رقم ته ذهني فشار سره مخ کیږي، د ډیپریشن سره مخ کیږي. اوله خبره خو دا ده چې هغو د ژبې سره مشکل لري، هغو انټروین زنډیږي په همدې خاطر چې په تیرو وختونو کې یا د څه کم دوه کاله ردیخوا افغانانو زیات جرمونه دلته ترسره کړه. یو فکتور هم همدا ده چې دلته یو څه ډیپریشن سره مخ شي نو هغه بیا داسې عمل سر ته رسوي. بل فکتوري همدا د سیاسي، دلته سیاسي لوبې روانې دي، د دې تر شا سیاسي لوبې روانې دي. د مثال په ډول دلته ځینې داسې ګوندونه شته دي چې په همدغه د افغانانو جرمونه یو بهانه کی او په همدې باندې ځان یو کامیابۍ لارې طرف ته بوزي، چې خلک دوته رایې ورکي، هغو دا انګیزه خلکو ته ورکوي چې موږ به دا مجرمین د جرمني څخه وباسو. نو دلته د دې تر شا یو سیاسي لوبه هم موجوده ده. او د دې تر څنګ موږ په جرمني کې او په داسې نورو هیوادونو کې د پښتنې څوک نه لرو. که نور هیوادونو باندې یو جرم وکړي، نور هیوادونو خلک یو جرم وکړي او هغه میډیا ته ورکول کیږي، نو دلته بیا د هغه دولتونو کم مسؤلین کسان چې د هغو ته پښتنه کولی شي، خو زموږ د پښتنې هیڅوک نشته. که هر څوک جرم وکړي نو د رسنیو او د خبرونو سره ټکی افغانان دي، او که نور خلک جرم وکړي هغه مطلب نه رسنیس
کیږي. ستاسو دا ادا په دې معنا ده چې تاسو وایئ که چیرته مثلا همدغه موټر، ځکه چې د مجرمینو هویت خو ډېر نه راښکاره کیږي او په نورو مستعار نومونو باندې معرفي کیږي او نور جزئیات هم د دې کس په اړه باندې نه وي، یعنی تاسو وایئ که جرم یو ترکی وکړي او د افغان د پښتني څوک نشته، نو پولیس کولای شي چې دغه د ترکی جرم پر افغان ورواچوي؟ همداسې ده؟
فکر نه کوم چې داسې وشي، خو دلته خبره دا ده چې جرم افغانان کوي، خو دلته اوس که چېرته اوس مطلب همدغه جرمنی په بل ملک کې جرم وکړي، هغوی نه رسنیس کوي، مطلب ډېر هغه ورته نه ورکوي چې رسنیس شي، او که د په جرمنی کې د هغو هیوادونو هغو مطلب سفارتي اړیکې سره جوړي، داسې یو موافقې ته شاید سره رسېدلی.
خو ستاسو په اند باندې که څوک په 9-10 کسانو باندې موټر ور برابر کړي، که حتی دا جرمن اوسي، که د یو بل هیواد حتی امریکایي اوسي یا روسي اوسي، دا پیښو د رسنیو له سترګو پټه نه پاتې کیږي. ستاسې هدف دا ده چې پیښه خو حتما رسنیزه کیږي، دا خو لویه پیښه ده، خو دا چې مجرم څوک ده، په دې اړخ کې ستونزه ده که رسنیو کې د یو موضوع په انعکاس کې ستونزه ده؟
دلته اوس ځینې داسې ګوندونه شته دی چې هغو هم دې پسې ګرځي چې دا بهرنیان چې دي یو وړه غلطي هم وکړي. دا خو یو غټه موضوع وه چې مطلب 15 یا 100 کسان باندې ته موټر والا اوروالې زخمی کړي. هغو همدغه وړې نقطې پسې هم ګرځي د خپلې کامیابۍ په کوشش کې دي چې موږ ته خلک ډېره را یا را کړي او هغه ترلاسه کړو. او اوس که چېرته اوس مطلب که مونږ ښار کې روانو یا په پوهنتون کې د محصلینو سره غږیږو نو د یو خانه به ته د افغان کلمه اوري، ځکه افغانان داسې دا مشکل هم لري چې زیات سلیمي صاحب چې څنګه وویلې چې دا افراطي نظریات هم لري. نو چې افراطي نظریات لري طبیعي خبره ده چې دلته به جرمونه ترسره کوي او د خبرونو سره ټکي به مونږ افغانان یو.
مننه کور ودان تاسو ته زبیر ته راګرځم. که تاسو ته راشم سلیمي صاحب، تاسو راته ووایاست د سیاسي علتونو په اړه باندې یو څه تاسو مخکې رڼا واچوله، شیرزاد صاحب هم وویلې، خو په ټوله کې دغه قضیه چې په وروستیو کې ترسره کیږي ټول مجرمین افغانان دي، ادا شوي کسان چې شکمن نیول شوي دي دوی ټول افغانان دي. سربیره پر دې چې مثلا په افغانستان کې داسې یو په رسمیت پیژندل شوی حکومت موږ نه لرو چې د دې کسانو پوښتنه وکړي، عادل د سفارت په هغه اندازه چې باید د خپلو وګړو پوښتنه وکړي فعال نه دی، یو دوی ورته رسیدګي نه کوي. بل څه علت هم تاسو وینئ چې یوازې افغانان ټارګیټ کیږي، هدف کیږي؟
متاسفانه دغه مسله خو یعنی سړی باید با انصاف اوسي که دا ووایي چې که زموږ د پوښتنې څوک وایي نو دغه جرمونه به ممکن دومره نه وای رسنیز شوي. یعنی زه دقیقا په دې باور باندې یم چې یعنی تر ځکه د انتخاباتو مخه د تر اندازې زیات کوښښ ورکول کیږي، اما ته داسې یو جرم په دې باندې نشي توجیه کولی چې 9 کسان ته یو ځای په موټر باندې ووایي. یعنی دومره یو داسې یو فکر در سره وي، او که ته مثلا هر څومره یو ښه نماینده ولري، یو ښه حکومت ولري، ته د پوښتنې څوک ولري، متاسفانه حکومتونه هم دغه نشي توجیه کولی. تاسو په دې سفارتو د درې واړه قونسلګریانو او سفارت هغه اورېدلې وي، اعلامیه به مو لوستې وي، هغوی هم ویلي وو چې موږ مرسته کوو چې دغه رقم کډوال افغانستان ته دیپورت شي. موږ له جرمني حکومت سره مرسته کوو چې د رقم کډوال دیپورت ته لاره برابره کړو. یعنی د افغانانو وروستي جرایم داسې چې د هیڅ ډول توجه وړ نه دي. اما مسله د نمایندګۍ په دې ساته باندې ده چې موږ په رښتیا په رښتینې معنا هم داسې څوک نه لرو چې هغه زموږ د نوم غیر له دغې افراطي فکر نه، له دغې افراطي پیښو نه، له هغه د جرایمو پرته زموږ نوم په یوه ښه توګه باندې زموږ له نوم نه یوه ښه نمایندګي وکړلی شي. چې افغانان مثلا ډاکتران هم شته، د ټولنې هغه برجسته قشر هم دی، او هر ټولنه د مثلا مجرم هم لري. اما متاسفانه په دې اس ټولنو کې، په دغې ټولنو کې موږ متاسفانه داسې څوک نه لرو چې هغه د زموږ په سمه نمایندګي وکړي. زما هدف له نمایندګۍ او هغه نه دغه دی، شته په ډېر کم تعداد باندې کسان شته دي، اما ضرورت دی. دا مثلا د لومړي نسل دنده وه چې کډوال شوی و جرمني ته چې باید یو ښه ژوند یې جوړ کړی وي، یو ښه نوم یې پرېښه وه. تو دوی ممکن تر یوه حده دا هڅه کړې وي، اما هر څوک خپل مجبوریتونه د کډوالۍ په ژوند کې لري.
پخوا که تېر ته وګورو دغسې قضیې چې لکه پرله پسې په یو کال کې یا د نن په 2 میاشتو کې په داسې لویو پیښو کې چې کسان پکې وژل کیږي، په پولیسو باندې برید کیږي او په لاریون باندې موټر ورخېجول کیږي، په تیر کې خو داسې قضیه ډېرې کمې وي یا بېخي نشته. د افغان په نوم نه دي ثبت شوي چې یو افغان دې داسې وکړي. یعنی له تېر نه خو دغه اوسنیو افغانانو ته چې په جرمني کې میشت دي داسې میراث نه دی پاتې چې دوی ورباندې افتخار ونشي کولای. خو دا چې د نمایندګۍ موضوع ته راشت من، تاسې به په جرمني کې داسې ټولنې لري چې دوی کولای شي له هغه افغانانو سره چې ناروغان دي، روحي رواني مشکلات لري یا په سختۍ باندې راځي د هېواد ته یا قضیې رد کیږي، له دوی سره به همکاري کوي؟ نشته داسې ټولنې؟
ټولنې څنګه نشته؟ لومړی زه غواړم د تېرې موضوع ته یو اشاره وکړم. مثلا موږ چې دا کډوال سره کټګورایز کوو چې پخواني او اوسني، دې کې یعنی بې انصافي رامنځته کوي که ته ووایې چې پخواني ټول ښه وو یا مثلا پخواني ټول بد وو، زموږ یې ښه نمایندګي نه ده کړې یا اوسني ټول ښه دي. یعنی دا یو اشتباه هغه ده، پرتله ده. او د دې تر څنګ بله مسله دا ده چې افغانان پر یوه واحد سټیج باندې د راټولېدو ظرفیت نه لري متاسفانه. که ته مثلا یو لاریون کوي په افغانستان کې د یو مهم قضیه په اړه راټولېږي یو ټولنه ورته وایي چې دلته راشه
وبخه سلیبی صاحب فقط دغه موضوع چې تاسو ویلي چې افغانان د دې ظرفیت نه لري چې راټول شي او په ګډه د افغانستان نمائندگی دلته وکړي یا د کډوال نمائندگی وکړي فکر نه کوي همدغې ټکینا خیړ خېچې د کوچنیو موضوعاتو په لټه کې دي ترڅو د خپلو خلکو رایه ترلاسه کړي ګټه به پورته کړې وي او په دغه قضیو کې چې اوس افغانان تورن پیژندل کېږي دې تر شا کېدای شي د خیړ خلاص وي پندغه موضوع چې افغانان ظرفیت نه لري چې بل ملاتړ وکړي
کېدلای شي یو موضوع هم دغه هم بیا یعنی موږ داسې یو واحد ټولنه نه لرو یو واحد اورګنایزیشن نه لرو چې موږ نمائندګي وکړي زه مثلا پر کار کې موږ ټولنه لرو پر کار مثلا برلین کې موږ د افغانان د همغږۍ مرکز لرو په شافنبورګ کې چې کومه پېښه وشول کوم ماشوم چې ووژل شو موږ د همدردۍ یو غونډه نیولې وه تمشامې بلې کړې وې زه ډاډایم چې موږ یوه هفته مخکې دا اعلان کړی وو او خلکو ته معلومات ورکړي وو چې دغسې به راټولېږي او موږ به د افغانانو په توګه باندې وایو چې موږ حداقل دغسې ډلې له خلکو نه نه یو افغانان په خپل منځ کې فرق لري جرمونه خو کېدلی شي دا یو عادي کیسه ده اما متاسفانه زه درته ویلی شم چې تر شل تر پنځلس زیات کسان تر لس زیات کسان نه وو راغلي موږ به بار بار وایو چې راشئ د افغانانو د همغږۍ مرکز ته راشئ که تاسو په خپله ستونزه ولرئ ستاسو ستونزه به حل شي که تاسو معلومات ولرئ یو بل څوک چې ستونزه لري هغه ته به معلومات ورکړئ اما متاسفانه په هره غونډه کې هره اونۍ موږ غونډه لرو په هره غونډه کې تر پنځو شپږو کسانو څوک زیات نه وي که یو څوک په واقعي معنا باندې درملنې ته معلومات ته او یا هم عامه پوهاوي ته ضرورت ولري طبیعي ده چې په دغسې ټولنو پسې ځي هغه خپل ستونزه هلته شریکوي که ستونزه ولري اما متاسفانه په افغانانو کې دغه ظرفیت زه نه وینم چې سره راټول شي او یو واحد غږ واوسي حتی په جرمني کې ډېر زیات ټولنې فعال دي د افغانانو په نامه باندې ممکن ځینې فنډونه هم اخلي له جرمني حکومت څخه یې ځینې فنډونه اخیستي وي پروژې تطبیق کړي او اما زه په ډاډ سره ویلی شم چې د دغو ټولنو تر منځ ماته د یوه ښار نه تر بر ښار پورې هماهنګي نشته ده چې دوی غږ پورته کړي حد اقل یې وایي دومره څوک نه وو له سفارت پرته چې یوه اعلامیه خپره کړي چې مثلا موږ په دې مسله باندې غمګین یو څومره چې جرمنان دردمند دي څومره چې نور کډوال څومره چې نور د دنیا نور خلک په دې مسله باندې دردمند دي په دې جرم باندې دردمند دي هغه هم موږ هم دردمند یو اما متاسفانه داسې یو واحد سټیج موږ د افغانانو کې توګه باندې نه لري
ها یعنی دوی فنډونه د جرمني له حکومت نه د افغان ټولنه په نوم باندې هم ترلاسه کوي خو بیا هم په دغه ټولنه کې یوې ټولنې هم داسې اعلامیا صدر نه کړه مدنه سلیمی صاحب تاسو به تر وګرځم اوریدونکو نن د ځوان فکر په پروګرام کې په جرمني کې د افغان کډوالو پر وضعیت باندې خبرې کوو چې روسي او پیخو په دې هیواد کې هغه افغانان چې په دې هیواد کې میشتي یا د پناه غوښتنه په دې هیواد کې ورکړي ده د دوی په ژوند به څه اغېز وکړي او هغه چې د هیواد ته دراتګ په تمه دي له دغو پیښو وروسته هغه کسان چې له پاکستانه په ځانګړې توګه جرمني ته راتلل پروازونه یې کنسل شوي دي او د هغو کسانو چې حتی ویزې ترلاسه کړې وي نه دي توانېدلی چې جرمني ته داخل شي همدارنګه د راپورونو پر بنسټ په کمپونو کې میشتو افغانانو ته زیاتره ته چې کیسونه یې د پناه لپاره ورکړي وو هغوی ته منفي ځواب راغلی دی او د جرمني حکومت هم په وروستیو کې اعلان کړی و چې طالبانو سره په دې خبرې کې چې څنګه کولای شي دوی مجرمین افغانان د دوی پټکو بیرته افغانستان ته ستانه کړي خبرونه کې را سره دوه قدر مل من مانه په جرمني کې میشت افغان فعال زاهد الله شیرزاد او هم درنګه په جرمني کې میشت د کډوالو د حقونو پو شبیر سلیمی دي شیرزاد صاحب کته سره ته وایست اوس خو دغه ډول پیښې رامنځته شوې دي که تر شای هر څه له توګه سیاسي او کټاکنې دي او که د افغانانو خپل ترمنځ د همغږۍ نشتون دي خو کوم کسان چې میشت دي کوم کسان چې را روان دي جرمني ته کوم کسان چې په تمه دي چې جرمني ورته پناه ورکړي په ځانګړې توګه هغه کسان چې له دوی سره کار کړی دی په دې ټولو یو ډول ویره خوره شوې ده او ستونزې هم جوړې شوې دي فکر نه کوئ له دغو پیښو وروسته کې یو څوک جرمني نه غواړي قبول کړي د مجرم په نوم به یې بیرته افغانستان ته ډیپورټ کوي د دې ویره شته
دلته خو څو خبرې دي اوس مطلب که څوک د افغانستان څخه راځي او هغه بیا هم په دې هغه کې چې ماته به جرمني اسناد راکوي او ما ته قبولی را کی خو یو څه ستونزې سره به مخ کیږي زکه کوم جرمونه چې افغانان تر سره کړنو همدغه علت کېدلی شي چې هغو ته په اسانۍ سره قبولي ورنه کړي او هغو ته په اسانۍ د اوسېدو اجازه ورنه کړي. او بل خبره دا کېدلی شي چې دلته هم څومره افغانان سره چې مونږ مخ کیږو نو دوی د یو قسم ذهني فشار سره مخ دي، همدغه ذهنیت ورسره دی چې مطلب مونږ اخراج نه کی یا مونږ ته ډیپوټی را نه کی. خو یو خبره باید زه وکم، هغه کسان چې جرمونه نه لري هغوی په صحیح شکل سره د جرمني تر قانون لاندې مخې ته ځي، نو هغو ته زه یوه خبره کوم چې تاسو مه ډارېږئ، جرم چې دی دا فردي دی. خو یو بل خبره چې زه
خوشیرزاد صاحب، سره له دې چې جرم فردي دی، هغه کسان چې تمه و جرمني ته راشي او پاکستان کې خپل پروازونه ته پته مو دغه پروازونه کنسل شوې دي، او کله چې زیاتره د هغو کسانو چې د پناه غوښتنې ورکړي او هیڅ جرم نه ده کړی د دوی کې سونه رد شوې. تاسو هم دلته یاستې، په همدې ټولنه کې یاستې، خبر وي یاستې دوستان کسان مو داسې نشي چې تاسو ولې بیل تزما کیس رد شوې، یا هغه کسان چې په پاکستان کې پته مدي او غواړي دلته راشي ته له جرمنانو سره کار کړي، سفرونه یې ځنډیدلې، کېدای شي هیڅ سرسره نشي یا کېدای شي دوی را انتقال کړي. خو دا یو ډول اغیز نه ده چې یو کس فردي عمل کړی، خو اغیز پر ټولو دی.
نو همدغه هم علت دی کنه چې مونږ یو افغان مطلب فردي جرم ترسره کړو دې تر چتر لاندې ټول په مشکلاتو کې ګیر شو. اوس هغه کسان چې د هغوی ویزې شوي وي یا په اسلام آباد کې همدې ته پراته وو چې مونږ به جرمني ته ځو، نو د هغوی کارونه ځان شو، نو ته فکر وکړه چې دا به د څومره مشکلاتو سره مخ کیږي. هغه به تللی بل ملک ته، خپل دارایي به یې خرڅ کړی، کور به یې خرڅ کړی، هلته به د جرمني په تمه به ناست وي، کارونه به یې شوي، ویزه به یې اخیستې، خو دلته به نشي راتللی. خو همدغه مشکل دی چې مونږ د یو کس د جرم له وجې ډېر افغانان د مشکلاتو سره مخ کیږي. ان که زه درته ووایم، زه خپله دلته په پوهنتون کې د ریسرچر په حیث کار کوم، نو دلته د ځینو مشکلاتو سره زه خپله مخ شوم. د تیر جنوري د میاشتې راهیسې زه خپله پوهنتون ته نه یم تللی. زمونږ هغه پروفیسر راته ویل چې ته د آنلاین د کورس څخه کار کوه. ولې؟ همدغه علت دی چې هغه دا فکر کوي چې افغانان ټول مطلب داسې افراطي نظریات لري. نو زه اوس په د تیر یو نیمه میاشتې راهیسې د همدغه کور څخه کار کوم، میټینګونه هر څه د همدغه کور څخه اخلم، میټینګونه کوو. نو دلته جرم یو کس سر ته ورسې، خو د هغې اثرات په ټولو باندې. نو زه فکر کوم چې افغانان چې دلته راځي باید دا سوچ د ځان سره ولري چې زه به د جرمني تر قانون لاندې ژوند کوم، زه به د هغو د قانون خلاف کاری نه کوم، جرمونه به سرته نه رسوم. نو هغو کسانو دپاره چې د قانون تر چتر لاندې ژوند کوي، زه فکر نه کوم چې ډېر زیات مشکلات هغوی ته پیدا شي او د مشکلاتو سره مخ شي. او بل د نورو هیوادو څخه چې خلک راځي افغانان په تمه دي، هغو خو په دې مونږ پوهیږو چې د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخ دي. خو دغه پروسه به تر یو وخته پورې، بیا شاید د انتخاباتو نه وروسته شاید بیرته دوی ته اجازت ورکړي یا ویزې ورته ورکړي چې بیرته راشي او جرمني کې د اوسېدو اجازه ورکړي.
په بخښنه سره خبره مې ته قطع کړه، و بخښي مننه. دا اوریدونکي په تمه دي دوی به راواخلو، بیا به بیرته تاسو ته راستنه شم. نو مور ته واخلې لکم زما اړیکه نیولې ده.
السلام علیکم. خور تاسو سلامونه وړاندې کوم.
علیکم السلام.
تاسو چې ما دې غزنی علي څخه
ستړی مې شي پروګرام ته په خیر راغلی. ستاسو نظر ورو کې پښتنه لري مهرباني.
ما نظر خدا ده چې د افغانانو مشکلات خو زیاتېږي، بس داسې دیل توردی او غو پنا ور کړی دا ودی راځي دغه باوجود هغه باندې قتلونه کوي، نه غو دې ته پاسخ په شرایط کې پنا ور کړی دا او دوی دا راځي قتل کوي. نو دا خو نه منل کیږي، دا خو مو ته شخپل د اسمانی سی او سره دې ته هیوا ته درځي او ته پنا ور کړی دې ته قتل کوي. نو دا خو وکین خبره ده چې دا نه منل کیږي، نو دا خو ډیر بد تاثیر لري.
انتاز د جرمني د حکومت طرفدار یاست چې دا کډوال د ټول بیرته افغانستان ته ستنه کړی.
نو خو کدان شي هغه دغه سپرې کړو وکړي، نو چې دوی قتلونه کوي خو یا پاکه یا پناکي، خو هغه مجبور دی دغه سپرې کړو وکړي. او دا ډیر به تاثیر کوي د پښتون افغانستان کې خو هم وضعیت په الحال سم نه ده، اقتصادي مشکلات دي، نو باید تل زمينه برابر شي تر څو پوری کوم افغانان چې په خارج کې دي هغه باید ټول راسي د افغانستان ته.
مننه که څه پوښتنه لري مهرباني وکړه.
نه خیر وشه کورونه مننه
کور دې ودان چاړي کې د نیواله و بل اوریدونکو د نومره ته وخلې کوم زماري کې نیواله
صافه اند کاکستان خو السلام علیکم تاسو کار کوونکو ته او مننه ته ټول سلامونه وایم.
ستړی مشه لکه پسانه په خیر راغلی صفای صاحب، ساسه نظر اورو که څه پوښتنه لملمنو لري مهرباني.
پرې به خور خبره خدای دې چې ټول مشکل مونږ غوانانه کې دي او ټول کار مونږ کې دي کوم نو وران کاری دغه څه کم کارونه کول او وران کاری نه کول موږ ملک بجوړو. ایو دوم خبره ده چې مونږ د ترجیح کولو ته سر پاره ځان ته نه پیدا کړی دي چې مونږ څو غواړي اگر کوم نه پاره خلکو باندې هم د دې فشار نه چې وځو کې ته هغه هم زمونږ د لاس آزاد دي کوي دلته به څه ګوره یو رانه وي چې زر نفر نور دي ته آزاد کړي او دې زر نفر ته ټول په ضرر رسیږي. نو خبره ده چې مونږ کې مونږ ډیر کار دي کوم ته نه د څه چې هم نو مونږ هیڅ کله د خلکو ته غن کې پاتې نه راتلي ځکه جرمني حکومت یې کده فرانسې کې ټول په کارونه مونږ ته ان شه مونږ خلک آزادۍ هغه مونږ کله غواړي په من خپل ملک نه جوړ کړه نو د پردي ملک هم رانه و هغه څنګه چې تیر کړي مزاره په خانه به مثال کو چې په پاده کې چې څو قرانه یو کې دا ټول پاده کا کړی دا چې یو څو پیدا کیږي دغه چې پراتی نظرونه پیدا کړی پراتی درسونه مغه شي دي بندونه د رهبرانو نه مونږ ته وران وانته درسونه راکړي دا هغه څه دغه ځکه نه کړی نو روانانو تاسو کې رنګ به دي ځکه دا حکومتونه چې دغه جرمني دی قبول دی قبول دی هر څه مونږ ته پناه راکړي پایت من دم په دغه یو شیخ باندې د یو اغوانی راته ژوند کوچ دا هغه څنګه ضررونه رسو ځان ته نور اغوانانو ته ضررونه رسو
مننه کور ودان ژوند یو سی صفای سپچړی کې دی نیولې وخت پختن لري میرا باندې کنه خدای په منی بدر سره وکم مننه مننه دا رسته وريدون کې به مرو اخلو نو مور ته واخلې لکم زای مالی کني والی.
السلام علیکم.
ستړی مشینم د صد لکم زای داړي کني والی
سردار احسان زابل ولایت.
احسان صاحب له زابل نه بخیر راغلی مهرباني ستاسو نظر اورو که پختنه لري
خپل دا نظر خپل سي خپل دا غشي لزان سره زمونه کوو کوم چې ظلم نه کول په جرمني کې سیزما ته یو پناه راکی او بیا زره ولا لیګم په لاریم باندې په داسې پلاتو باندې موټر وڅوم او خلک تل څوم نو خامخا جرمني له موږ سره دا کول شي موږ بیرته خپل وطن ته راستانه کی یا موږ
مننه کور ودان ژوندی اوسئ له نظر نه دی سلیبي صاحب که تاسو راته ووایاست لکه څنګه چې اورېدونکو وویلی چې افغانان خپله له ځان سره دا ډول ظلم کوي چې راپورته کیږي په یو هیواد کې چې ټول امکانات یې ورکړي وي کډوال ته اتا ځینې کسان چې قبول شوي نه وي په کم کې اوسي یا د اقل یو سرپناه خو لري او هغه د خوراک لپاره خو یو څه لري د دومره امکاناتو سربیره چې هغه قبول شوی افغانان یا هغه چې د طالبانو له سقوط وروسته انتقال شول په ډېر قدر عزت راغلل جرمني ته دا امکانات ټول ورته د حکومتونو ورکړي دي. فکر نه کوي خیال خیم کېدای شي همدا استدلال ولري تاسو هلته انتخاباتي کمپاینونه به اورئ ګورئ وایي چې دوی کېدای شي پکې دا استدلال وکړي چې موږ د کډوالو ته هر څه ورکړي خو بیا هم دوی راځي جرمونه کوي ښه ده چې وباسو د دغې ټولو امکاناتو سربیره یو افغان کډوال ناروغ وي یو افغان کډوال په لاره کې سختې تیرې کړې وي کېدای شي دا یوازې افغان کډوال نه وي زغملی او ترکیې چې راغلی وي یا له افریقایي هیوادونو چې کوم عرب راغلی وي کېدای شي هغه هم زغملی وي. زما پوښتنه بیا هم همدا ده چې ولې افغانان بیا دلته دغه ډول کړنې ترسره کوي؟ آیا دوی د دغه هیوادونو د امکاناتو قدر نه کوي که نه غواړي دلته اوسي که نه غواړي اوسي ولې افغانستان ته نه ستنېږي؟ په دې افغانانو کې اصل دوی د څه کمی احساس کوي چې دغه ډول جرمونه ترسره کیږي؟ ورنه
متاسفانه ما په اول کې وویل چې ستونزه دا ده چې موږ له داسې یوه ټولنې راځو چې لکه یوه اورېدونکي وویل دغه افراطي فکرونه موږ هلته هم زده کړي دي او هلته هم اخیستي دي او په همغه ذهن باندې بیا داسې یوې ټولنې ته راځو چې زموږ له ټولنې سره 100% تفاوت لري. یوه مسله دغه ده چې دغه پروسی کې کوم جرمونه وشت خصوصا د وروستی جرم دغه قسم جرمني ته زیر سن راغلی و در حالی که چې حقیقت به څنګه وي خو مقصد هغه کوم معلومات چې خپاره شوي دي د تر 13 کالیو چې عمر ټیټ و دلته یې د پناه غوښتنه کړي نو زما سره هر وخت یو تشویش پیدا کیږي په دغې اوږده لاره باندې او په دغې سخت و شرایط و باندی تی و زیر سین اولاد افغانستان سخرالی گیدرالی که چقدر ممکن پغسین که دست یو فکر و نلری، دست یو ستونز و نلری، حتی ناروغ نوی، حتی دیده مسائل پرده هیچ عمیق درک و نلری. اما تا دست رکه کهوی سعید از این مجبوریتون ممکن انسان درک کرلش با افغانستان که وضعیت خراب دی یا مثلا پخا خراب و یا اوز خراب دی سعید دا مجبوریتون هم به نظر که نیست. اما دیو افغان مور و پلار پتوگ باندی تیو زیر سین اولاد جرمانی ترالیگی اقب یا دقسی یو جرم کهوی قبولیگی اسناد لری دلته کار اجازه لری ژوند یې جوړ کړی دی له دې ټول امکانات څخه استفاده کوي اما بیا متاسفانه دغه سی یو جرم ترسره کوي د دې تاوان یوازې دې ته نه دی چې مثلا دلته به ممکن یو څو مجرمین دیپورت شي یا به یو څو افغانان ته ستونزه جوړ شي د دې سره خو زموږ د نوم او زموږ د وطن او زموږ حیثیت تړل شوی دی نو دلته خو به یوازې جرمنان تا ته په دې سترګې باندې نه ګوري دلته خو نور کډوال دي نور ټولنو خلک دي دلته خلک دي راغلي دي کار کوي یا د پناه غوښتنه کړي دغه ټول نوم او حیثیت له دې مسایلو سره تړلی دی او دغه متاسفانه په دې باندې موږ پېژندل کېږو لکه په دې وروستیو کې چې په رسنیو کې دې مسالې ته پوښښ ورکو او دا ډېره یوه دردونکې پېښه وه باید پوښ یعنی یوه مهمه پېښه وه یو مهم جرم و چې باید رسنیو پوښښ ورکړی او موږ متاسفانه باید نور دغه ډېرې بهانې ونه کړو چې مثلا زموږ افغانانو په اړه باندې چې کوم خبر راځي پوښښ ورکول کېږي متاسفانه دغه همدې افراطي کسانو ته موږ لاره پرانیستې پرېښې ده چې خیر دی که تاسو مثلا په داسې یوه مقطع زمانې کې یو جرم ترسره کوئ ممکن پوښښ ډېر ور نه کړل شي ولې باید سړی جرم وکړي ولې د افغانان نوم د افغان نوم باید بد کړي یعنې څه ضرورت دی که یو څوک په دې ټولنه کې خوشحاله نه دي دلته له ژوند نه خوشحاله نه دي هغه خپل مذهبي ارزښتونه یې دلته نه دي ساتل شوي او یا نور ارزښتونه چې هر څوک ممکن مختلف ارزښتونه ولري ولی بیا دلته راځي زه متاسفانه زه بیخي نه پوهېږم د وروستۍ پېښې مستقیمن زما په ژوند د یوه بل افغان په ژوند باندې ډېر اغېز کړی دی حتی دا زه چې څومره د دې پېښې په اړه دردېدلی یم یعنې دا خو یوازې زه درک کولی شم ولې باید دغسې وشي
سلیبی صاحب تاسو ته بېرته راګرځم شیرزاد صاحب که تاسو راته دغه پوښتنه ځواب کړئ کله چې په اروپایي هېوادونو کې د افغان کډوالو د ژوند هغه طریقې ته وکتل شي په ځانګړې توګه د ښځینه وي تاسو څه فکر کوئ څومره افغان کډوال دلته ادغام شوي دي څومره په دې خبر دي چې دغه تفاوتونه یې درک کړي دي او په دې پوهېږي چې باید په دې ټولنه کې ادغام شي تر څو دغه جرایم چې افغانان ترسره کوي د دې مخه ونیول شي فکر کوئ په ادغام کې ستونزه ده او که همدغه افکار دي چې دوی له افغانستانه ځان سره راوړي دي او لایم نشي هیرولی
که یو ځینې خبره درته وکړم مخکې سلیمی صاحب هم ویلې چې زمونږ ټولنه کې موږ ته افراطي فکر راکول شوی د ماشومتوب څخه د وړکوالي څخه موږ ته همدا فکرونه راکول کېږي یا خپل هم هلته په افغانستان کې لیدلی دي د جګړو سره د قتلونو سره مخامخ شوي یو نو هغو چې دلته راځي هم هماغه د افغانستان فکر کوي چې دا قانون او دغه ټولنه هم هماغه د افغانستان په رقم ته جوړه شوې ده خو نه دلته دا ټولنه د هغې په نسبت تقریبا 0% د نوي تر 0% پورې مختلفه ده نو کله چې یو مهاجر د هغسې ټولنې د افراطي ټولنې څخه داسې یو ټولنې ته راځي باید د دې د قوانینو سره ځان عیار کړي د دې د قوانینو د دوی د ژبو د دې د ژبې سره ځان عیار کړي تر څو هغو د ادغام کړي او په خپله ټولنه کې ځای ورته ورکړي او کوم مجرمین چې دي هغه که اخراج کړي دا ښه خبره ده خو ټول کډوال خو فکر نه کوم چې دوی اخراج کړی شي یا دې دا تصمیم ونیسي خو هغه کوم مجرمین که ښه د افغانستان دي یا که د نورو ملکونه دي هغه که د اخراج کړي نو د نورو دپاره به یو سبق یو درد شي چې هغه بیا داسې غیر قانوني قتلونه او غیر قانوني کړنې ترسره نه کړي نو فکر نه کوم که څوک جرم دلته ترسره کړي هغه ته به مشکلات خو که څوک جرمونه ترسره نه کړي فکر نه کوم چې هغه دې ادغام نه کړی شي دلته یا دې هغه غیر د کمی موضوع د شریکولو څخه هغه خپل هیواد ته ستون کړي نه جرم متر سره کوا دي دو قانون سره لاړ شه دو کاریګرو ته ضرورت هم لري چې اتا ادغام کې په صحیح شکل دی اندو د قانون تر سره لاندې ژوند وکا ولی هغه افراطی فکر دلته په جرمنی کې ته سره تر سره دلته قتلونه سره تر سره یا موټر په خلکو باندې ورولي
مننه شیرزاد تب کور ودان سلیمی صاحب که تاسو ته وایم دغه د افراطی فکر د تاسو دواړو هدف څه ده ځکه مخ په افغانستان کې نه دي کتل چې یو کس د مذهبي انګیزې لمخې سید چالتا ټول مسلمانان دی او هغه ټول افغانی د په نه هدیرش کسانو باندې په ولاریون د موټر او برابر کړی او د مذهبي انګیزې لمخې دی کسان مخ ټول مسلمانان یو دا ټول متفاوته د په مذهبي لحاظ باندې کسان دی وژني خو د افراطی فکر تاسو وایئ چې د ټولنې کې مثلا خزي سرلوڅه ګرځي ځکه دا افغان نارینه دغه ډول کړنه کوي یا د اسلام سربیره نور دینونه دي دلته چې افغانان تحریکی دغه ډول کړنې وکړي یعنی مشخصا د څه دي چې دوی دومره ډیر مخالف دي چې د سي جرمونو ته لاس اچي عام خلک په سړکونو باندې ور باندې موټر خېجوي
دا د تفاوتو مسله له دین څخه رانیولې تر ټولنیزو تفاوتو پورې دا ممکن دلته یو څه هر رقم چې زړه وغوړي غره کوم وګرځي مو په افغانستان کې متاسفانه دا څه نه ده اما یعنی دا اساسي مسله د جرم نه ده کته مثلا دا جرم څېړي یعنی تنه شي ویلې چې دا کس افراطي وو ورستۍ پیښه چې موږ یې په ځواب کې ورکړی یو جرمني مقامات هم همدغه حکومت هم متاسفانه دی ته ځواب نه لري تاسو د ورستۍ مجرم هغه کتلې وي پاړی چې کوم معلومات خپره شوي دي هغه تا یو ډېر عادي جرم نه دی کړی حتی په یو سټور کې کوم غلا شوي د ده د هغه مخنیوی کړی یعنی دا مسله ته نه شي جنرلایز کولی چې ټول دغسې دي یعنی ټول دغسې او بیا مثلا دغسې یو څوک راځي یوه دغسې افراطي په خطر سره کوي یا دغه یو جرم کوي چې نه ته هیڅ توقع نه لري دلته یو داس چې نو دا مثلا نور هم مغلقه ممکن یو څوک اعصاب خراب وي لیوانه وي یو داس جرم وکړي ممکن ده اما ته مثلا نام خلق باندې سره یا دین ګټي غنګیزه په کې چې ته تعریفوي دا ډیره سخته ده اما متاسفانه دي همدغه معلومات خپاره شول چې اسلامي روحیه یې درلودله دینی تفکر یې درلودل او دغه افراطي و تر هغه کې ممکن نور دلایل هم درلودل دغه کس حساب یې نورمال نه و یا څه وضعیت کې و هېڅ معلومات نه شي کېدلی اما هلته یې په اعترافات کې همدغسې ویلي چې دا یعنی یوه افراطي فکر چې ما درلوده د هغه په اساس باندې مې کړی اما دا به څه
پټوله کې تاسو خو د ټولنې لري افغانانو سره ناسته ولاړه ده افغان نارینه سره کې نه یې ښځې سره کې نه یې ماشوم سره کې نه یې ټولنې کې یاستې دوی د جرمني په اړه څه فکر کوي
ما تیره ورځ هم په غونډه کې همدغه خبر وکړل چې هغه کسان چې ډېر زیات وطن دوست دي زما په شمول باندې که زه دا ادا کوم چې زه ډېر وطن دوست یم زه په دې باوري یم چې هیڅوک افغانستان ته نه ګرځي نو یوازینی کار چې باید ټول یې وکړي هغه باید دغه وطن خپل وطن وبولي تا دلته پناه راوړي د همدلته د ژوند دی همدلته د کور دی همدلته د کار دی هر څه دی همدلته دي باید په داسې سترګه ورته ونه کتل شي چې زه دوې ورځې دلته یم او سبا به ځم خو که دغسې وایي پخواني خلک به تللي وایي او که دغسې وایي دا دي ممکن په نږدې راتلونکي کې یا احتمال شته دی یا به وضعیت ښه شي یا به دا وضعیت تغییر شي زه به ووینم که څوک ولاړ متاسفانه هېڅ څوک به نه ځي یعنی دغه حس د ځان سره پیدا کول چې دلته زه د اقل ژوند کوم نه د وطن په سترګه باید دې خاورې ته وکتل شي زه ته ستونزه نه لرم اما که ته یو ځای کې ژوند کوي هلته د کور وي هلته د کار وي هلته ژوند کوي ولې باید په دې سترګه ورته وکتل شي چې زه دوې ورځې دلته پاتې کېږم او سبا به ځم متاسفانه هېڅوک دغسې نه کوي که دغه حس په افغانانو کې راروندی شي دا چې د هر چا مسؤلیت دی د رسنیو مسؤلیت دی که زموږ مسؤلیت دی د ځوان خشر په توګه باندې یا دلته د ټولنې مسؤلیت دی دغه هیڅ باید خلکو ته ورکړل شي دغه ځوانانو ته باید
ورکړل شي خو سلیمي صاحب په بخښنه سره دلته یو بل پوښتنه راپورته کېدای شي دغه د تېرې شپې فکر کوم هغه تلویزیونی بحث به تاسو کتلی وي چې یوه افغان نجلۍ د جرمني د اوسني سرزم نه پښتنه کوي ورته وایي چې زه غواړم دلته ډاکټره شم خو زه نشم کېدلی ځکه چې دا سیستم تاسو داسې جوړ کړی دی چې ماته اجازه نه راکوي چې زه ډاکټره شم ډېرې ښې جرمني خبرې هم کوي یعنی هغې ته ژبه هم زده ده که یو طرف نه افغانانو کې ستونزه ده دوی واحد ادرس نه لري چې همغږي رامنځته کړي، د دوی خپل منځي اتحاد نشته. دا بیرته د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، یا دوی په دې ټولنه کې سم ادغام نه دي. څومره جرمني حکومت بیا دوی ته امکانات ورکوي؟ لکه هغه نجلۍ چې وایي زه نشم کولی، یعنی ډېر داسې قضیې شته ده چې بیا جرمني حکومت هم چاته امکانات نه ورکوي. بالاخره افغان مجبوري دي چې داسې یو ډول کار وکړي، داسې یو ډول برید وکړي.
متاسفانه په ادغام کې خستون زشته او په ټپ ټول سیستم کې دا کوم مثلا زه دا کوم چې د افغان په توګه باندې یو از زو سر مخ نه دا غسه نه د نور کټول مم دا غسه مخ او مثلا کڅو کې پانځي ولې هیڅ ځای مخ نه د نیولې خلک ویلې دی افغانانو ته ویلې دی نور کټول ویلې دی تاسو په معلومات لري چې دلته تر اویا شپته فیصد پورې ټول ډاکټران بهرنیان دي، جرمنان ډاکټران نشته دي. اما سرویس پبلک دی، هر څوک کولای شي طب ووایي، یعنی په چا یعنی دغه څه مشخص هغه نشته دي چې افغان کولای شي، سوریایی نشي کولای. اما ممکن دغه لاره سخته وي، دا یوازې کډوال ته سخته نه ده، دا جرمني ته هم سخته ده که یو څوک له بل هیواد څخه هم راځي. اما دا هم باید هیڅکله له یاده ونه باسو چې د ادغام په مسله کې هم ستونزه شته ده. فرصتونه لکه هغه څه چې له بهر څخه کاري هومره په اسانۍ باندې فرصتو ته لاسرسی ممکن نه دی. داس چپ توګه باندې چې ته زیر سن راغلی وي، یا هم دیو افغان په توګه باندې چې دې ټولنې ته نوی داخل شوی چې په افغانستان کې متاسفانه موږ یعنی هیڅ په هیڅ حساب دی هغه زموږ امکانات، یعنی پیغام کې هم ستونزې شته، یعنی نشي کېدلی مثلا یو اړخ ملامت کې. اما هغه زمینه چې زموږ له وطن نه دلته ښه زمینه مساعده ده، د اقل له دغې فرصتونه هم ګټه په ټوله معنا نه ده اخیستل شوی چې هغه ګټه خو باید د اقل له دغې فرصتونو څخه واخیستل.
یعنی ساز په خبره باندې چې فرصتونه شته دي خو ترلاسه کول ستونزمن دي. شیرزاد صاحب که تاسو راته وایست افغانان بیا څومره په دې برخه کې بریالي دي چې وکولای شي دغه فرصتونه ترلاسه کړي؟
زه چې څومره فکر کوم دلته چې څومره افغانان راځي، هغه اول د کار په لټه کې چې څنګه ځانته کار پیدا کړو او څنګه پیسې وګټو، هغه اول په دې فکر کې نه چې زه باید د دې ټولنې سره ځان عیار کړم، زه باید اول چې راځم د دې ملک ژبه زده کړم، زه باید د دې قانون باندې ځان پوه کړم، زه باید کم فرصتونه چې راته برابرېږي هغه د درس دي یا مطلب د په هانتون د ویلې د زبای د دې څخه استفاده وکم. خو دلته زمونږ د ټولنې مشکلات زیات دي چې کله یو کس دلته راځي په دې خطرناک لارو هغه باندې مصارفات شوي، نو چې څنګه دلته جرمني ته را رسیږي هغه کورنۍ ته دا تم او توقع کوي چې ته باید سندسي مونږ ته باید د پیسې څه چې پتا باندې مصرف شوي هغه باید مونږ ته بیرته برابرې کړي، ته باید خپل قرضونه خلاص کړي. نو هغه په همدې کوشش کوي چې ځان ته کار پیدا کړي، پیسې وګټي، خپل فامیل سپورټ کړي. نو تقریبا زه چې څومره فکر کوم چې خلک دلته یا افغانان دلته نه وي راځي، نو دا څلوېښت فیصد چې دی یا دېرش نه تر څلوېښت فیصد فورې دو چې دی د دې فرصتونو څخه استفاده کوي، خو دا نور چې دی د دې فرصتونو څخه تر ډېر وخته پورې استفاده نشي کولی. نو هغه اول د کار په لټه کې چې مونږ باید ځان ته کار پیدا کړو، خپل فامیل سپورټ کړو.
د پیسو ګټل او د ژبې نه زده کول ام ستاسو په نظر باندې دا چې ژبه زده نه کې سیستم ته داخل نشي، دا اوند ستونزه ده چې بیا افغان کډوال نشي کولای په ټولنې کې د غم شي؟
دا هم یو ستونزه ده چې بیا اوس که څوک مطلب غواړي چې په جرمني کې قبولي واخلي په لاندو وخت کې، هغه یو شرط دا ده چې ته باید د جرمني ژبې سرټیفیکیټ ولري، بی آین سی آر سی آین سرټیفیکیټ باید ولري چې ته غواړي خپل ریزیډنٹ پرمیټ دلته اپلای وکړي. خو یو علت دا هم کېدلی شي چې همدغه علت دی چې موږ خپل د جرمني په قانون باندې ځان نه پوهې او خپل اوله کې د پیسو په لټه کې یو. آن ځینې داسې افغانان شته دی چې هغو په تور کار کې چې څنګه راغلي دي په کمپ کې اوسېږي، هغو بیا په تور کار کې ګیر شوي دي، نیولې دي، دا مشکلاتو سره هم مخ شوي چې هغو بیا تر ډېر وخته پورې هغو ته انټرویو هم نه راځي، هغو په میاشتو میاشتو په کالونو کالونو پورې آن په کمپ کې پراته وي او نشي کولای چې د هغې څخه وځي او خپل ژوند ته ادامه ورکړي.
خو لکه څومره چې موږ اورېدلي ځینې داسې کسان هم شته چې یوازې سوسیال ته پراته وي، هیڅ کار نه کوي.
زیاتره داسې کسان دي چې یوازې سوسیال ته پراته وي او کار نه کوي، هماغه څه پیسې چې سوسیال ورکوي هماغې باندې گزاره کوي، خو بیا هم ځینې داسې کسان شته چې سوسیال هم خوري دې تر څنګ بیا تور کار کوي نو هغه دولت څخه هم پیسې اخلي خپل تور کار ته هم ادامه ورکوي چې زیاتره یې نیول شوي هم دي او د ډېرو مشکلاتو سره مخ شوي.
مننه کور ودان سلیمي صاحب که اوس تاسو راته وایي د خپرونې وروستیو شیبو ته رارسېدلې و په ټوله کې دغه ډول کړنې وشوې او کېدای شي انتخابات نه وروسته دا موضوع یو څه سړه شي بیرته، خو ستاسې په باور باندې کوم کسان چې اوس جرمني ته روان دي کوم یو چې لا کیسونه په پروسس کې دي قبول شوي نه دي په تمه دي، او هغه کسان چې یو څه قبولي شوي دا باید کورنۍ غړي ورسره یو ځای شي دوی جرمني ته انتقال شي، دا پیښې په دوی اغیز کولای شي په ځانګړې توګه د کورنۍ د یو ځای کېدو په برخه کې؟
بله متاسفانه دا خو ټول مسائل په دې پورې اړه لري چې د راتلونکي حکومت شکل به څه رقم وي، کوم ګوندونه به په راس کې وي او کوم به پوه کې وي یعنې په حکومت کې. اما دغې مسائل مستقیم ډېر اغېز کړی دی. تاسو وګورئ د تېره ورځ هم د تېره اونۍ کې هم ما دوه ایمیلونه ترلاسه کړي وو چې یو څوک په ایران کې ژوند کوو او غوښتل یې خپله مېرمن جرمنی ته راولي، متاسفانه ویزا یې ورته رد کړي چې دا یو داسې کار دی چې ممکن پخوا اصلا شوی نه وي، یعنی د دوی له طرف نه داسې کار نه دی شوی چې سفارت د دوی چا ویزا رد کړي وي. او همدغسې نور کیسونه هم دي چې زه ځینې ګروپو کې معلومات په اړه باندې لولم، او همدغه مسایل وو چې ځینې پروګرامونه بند شول. مثلا خصوصا په برلین کې د کورنۍ د غړو د راوستلو لپاره یو پروګرام و، د بوندساخنامه پروګرام په نامه باندې، متاسفانه 2024 په آخر کې بند شو، نور فنډ نه ورکول کېږي. او درحال کې چې سوریایانو عراقیانو ته له 2013 راهیسې دغه پروګرام روان و. همدغسې نور مثلا تاسو د وروستي سفرو ته وګورئ چې د افغان کډوالو وځنډېدل په پاکستان کې، هغوی به لا هم په تمه وي په یوه انهولډ حالات کې به وي چې نه به بېرته افغانستان ته تللی شي او نه به همدلته راګرځېدلی شي. دا ټول هغه مسایل دي چې دغه مستقیم سره تړل شوي دي. او دا چې وروسته له انتخاباتو به څه کېږي دا ډېر په دې پورې اړه لري چې د راتلونکي حکومت شکل به څه رقم وي، کوم ګوندونه به قدرت ته رسېږي او څوک به واک ته راځي. نو بیا
ټاکنو ته خو څو ورځې پاتې دي، په ټاکنیزو کمپاینونو کې څوک مخکې دي؟
فعلا خو یو سیډیو په نوم باندې چې هغه نسبتا د کډوالو ضد ده، او دویم همدغه کې اړخ افراطي ګوند دی چې دویم دی، او ځینې نور کوچني ګوندونه دي چې هغه هم تقریبا په د دې توان لري چې راتلونکي حکومت کې به یو ډول ونډه ولري او ممکن د راتلونکي حکومت برخه وي. چې اوس هم ځینې ګوندونه د هغې په واک کې دي لکه کوغوني او SPD، نو ممکن له همدغې درېو ګوندونو څخه یو واک ته ورسېږي، ځکه له هغه افراطي ښي اړخو ګوندونو سره هېڅوک هم نه غواړي راتلونکی حکومت، هېڅ له دغو ګوندونو له ډلې څخه یو هم نه غواړي چې هغې ښي اړخې افراطي ګوند سره راتلونکي حکومت جوړ کړي او یا هم یو توافق ته ورسره ورسېږي.
مننه کور ودان شرزاد صاحب، فقط تاسو ته لنډ راځم که تاسو راته وایست سربېره پر دې چې دغه ډول کړنې به هغه افغانان چې کیسونه په پروسس کې دي یا جرمني ته د راتګ په تمه دي اغېزمن کړي، او چې په جرمني کې میشتې قبولیانې شوي دي، په ټوله کې مخکې شیبر سلیمي صاحب یاده کړه چې د افغانانو هویت ته یو څه زیان رسولی دي، څومره به دا مو خلکو په راویه کې له افغانانو سره تغییر راځي؟
چې داسې کړنې داسې جرمونو ترسره کول په عامو خلکو ته هم یو داسې نظریه ورکوي چې دا ټول افغانان دغسې افراطي خلک دي او داسې جرمونه ترسره کوي. د مثال په ډول که زه درته ووایم، زه په پوهنتون کې په خپل دفتر کې به ومنو هغه د یو پروفیسر دی، هغه به خپل ماشومان راوستل زیاتره په زما دفتر کې، خو کله چې هغه د منهایم پیښه ترسره شوه نو هغه بیا ماشومان زما خواته نه راتله. مطلب هغه ته دا نظریه ورکول شوی و چې دا افغان دی. نو عموما د عوامو خلکو په ذهنیتونو باندې ډېر بد تاثیر کوي، او دغه جرمونه چې دي دا به زه چې څومره فکر کوم دا به ښي اړخي ګوند ته زمینه برابروي چې راشي او دغه جرمونه دو همدغه کوشش کوي چې دغسې جرمونو څخه استفاده وکړي او خپل ګوند بریا ته ورسوي.
ډیره زیاته مننه کوروان لتاسو دواړو قدرمنو په جرمنی کې میشت د کډوالو د حقونو فعال شبیر سلیمی او همدارنګه په جرمنی کې میشت افغان فعال زاهد الله شیرزاد نه چراغلې په پروګرام کې مو را سره ګډون وکړو. ځینو کسانو پر فیسبوک هم راته تبصری پریښي دي. وخت ډیر کم د زیلند لند وای مچې د رازق زلان په نوم باندې د فیسبوک یو کاروونکي لیکلي دي چې د جرمنی له خوا د افغان کډوالو د ایستلو غیزي بداوي چې ویره به په جرمنی کې افغان کډوالو خبره شي، افغان کډوال به له د هیواد وشړل شي، همدارنګه د لیکلي چې سیاسي فشار به ور باندې راوړل شي او د پټکو باندې چې کېدای شي کوم افغانان چې په دې هیواد کې میشتي یا د هیواد ته د تګ په تمه دي هغوی به هم له ځینو ستونزو سره مخامخ شي. قدرمنه اورېدونکو، له تاسو ټولو مننه چې تر دا شیبه مو زما ملتیا وکړه. تر بل پروګرام، ښه چاري.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته.
Thank you. زبیورا غمجن سردار.